درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لمړی سره برابر ده نوې میلادي کال مو بختور شه لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د هرات تورغونډي لوی لاره پرون چهارشنبه د وابري وري دوه او د سړک د شوي دوله عمله د بارون کو درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوي دلې ده طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر روم کې موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي په خبره شوی خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کوي له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه اوري د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبري کړې دي یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اعلان کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوې ده په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړي چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنې به وڅېړي تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 ټنه غنم صادر کړی دي قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات شپږ دېرش اشاریه اته سلنه زیات شوي چې له 190,000 ټنه څخه 2500 ټنو ته رسیدلی دي د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لور دی په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون ټنه غله صادره کړې حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون ټنه و دا مهال قزاقستان د نړۍ 15 هیوادونو ته غله صادروي د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیګ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون ټنه دی د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده کرملین مانی پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په ټلیفوني خبرو کې د سیمه پر موضوعاتو او امنیتي مسایلو خبري کړې دي د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپل هوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډیره اشاره نه ده شوې خو ویل کیږي چې د ټلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتی پایلې وي دا خبری په داسې حال کې شوی چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاوري د نامنۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ و د اعتراضونو د نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بیساري لوړې دا پر ضد پیل شوې ده د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فصا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګنشمیر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي ویل کیږي چې په دې شار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلام الله او نیکی هیلې مې مونږ درنو ست کول کو هیله دا چې روغ او جوړ سي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو ست کول کو د اوم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخر نشي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونږ د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اوم لوست ولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یاداشت سره پروت وي او هر کله کولای شي ستاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په حق کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېنی درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو د مخکېنی درس دی نو نن کولای شي په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدی مدنیت په حق لري. موږ او تاسو په تیر درس کې د اریایانو په حق له لازم معلومات لاسته راوړل. اریایان مو پیژندل. نو نن راځو د اریایانو د مدنیت سره آشنا کیږو چې ویدی مدنیت د اریایانو مدنیت دی چې د اریایانو لخوا یې لومړی ځل دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېنی درس کې موږ د اریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په اریان په بلخ ښار کې چې کله د اریایانو شمیر زیات سو نو دوی مهاجرت ته اړ سو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هیوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه. نو هغه اریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه دوی د اوستایي او ویدی مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدی مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و هغه د ویدی مدنیت په نامه یادیږي چې د اریان له خوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدی کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدی مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدی مدنیت په حق له راغلي دي. په دغه ویدی کتاب کې چې دغه ویدی کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کال پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کال د مخه دوام درلود. د ویدی مدنیت په حق له کوم معلومات په ویدی کتابونه کې راغلي دي. دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د اریانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانې د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلی و چې اریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمنو. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمنو کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مرکېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي چې دغه شاهي نظام دی او په اریانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راز کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوترا پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګرما پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټول وکیل خوا اداره کېده چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د اریانا د ټولنیز اوزا په اړه هم په ویدی کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدی کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوزا یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدی مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کې د هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنی جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې ترڅنګ په ویدی مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدی مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې اندازه کېده. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غویان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دوی ترڅنګ به دوی په سوداګرۍ باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسې د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړې څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریف زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامان آلات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولې د پاره به ځانګړی لوښي درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشکرانو، نجارانو هم یا ټول کسبګرانو په دغه وخت کې په ډیر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې ترڅنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډیرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه، چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په حق له کوم درس چې وو هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په حق له لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې ترڅنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلې و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دې د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونه یا ځای ته ور کړي و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا ځای جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کترا پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو ځیو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرامه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا، چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دې د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې به ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنی جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په دې مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمنۍ د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې یې ډېره درلود یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنی د دوی شتمنۍ د څارویو مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګرۍ باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې، چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریښه هم د آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروې د ولو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپېده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره لدې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. د دوی ته ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لاره ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمن لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، دغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه، تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهېږي، دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه. د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوي او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوي. د دې درسرو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسو کولی سئ له دې ځایه ګټه واخلئ، او هم کولی سئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی سئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره د مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیا مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلسته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلې نشي بوله سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات ویل په منځني او نوې پیړۍ کې. نن ورځ د همغه اروپا په منځني دورې کې هغه کومې مهمې پیښې چې سوي وي د همغه موضوعاتو اړوند بحث لرو، پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي، چې زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو، دا چې
صلیبی جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول شوي دي، او ولې دغه جګړې پېښې شوي دي. صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نښه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نښه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي، نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نښه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی، صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی. ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړې کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیز یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیز باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنې دوی دغه باور درلودي که چېرې دوی په ختیز کې دوی جګړه وکړي یا په ختیز کې دوی حملې وکړي، نو د دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي. او دوی دا فکر کوي چې ختیز د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیځه برخه. دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیس کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دې غلارې د لری ختیس سره دوی خپل سوداګری اړیکې شروع کړي، خپل سوداګری ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې کچېرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي، نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام سي، او د دوی ژوند به بهتره سي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی، او په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول. او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام، د دوی توجه ډېر روحي مسایلو ته و، مدیت ته به دوی فکر نه کاوه. خو د انسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیات ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوی او پوهان چې هغه نوی نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو، چې همدغه شهرونه بیا تر ډېره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ و. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایتالیا کې، بیا وروسته په آلمان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډېر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمېر 5000 تنو ته رسېدی، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمېر تقریبا 60000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډېر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډېر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شول. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډېر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډېر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډېر لږ پاملرنه درلوده، خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بېلابېلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان را څرګند شوه. ماشینونه اختراع سو همدارنګه نوې نظریات وړاندې سول. د ادبیات په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیات په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سوې. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلی وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي. ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط وه. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ و چې رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورت استول یا دوی نوم ووتل، د دغه پوهانو د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومه او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوتن برګ د چاپ ماشین، همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه، او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو، او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتلو په وخت کې بیا هغه په ځانګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه وه چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول، او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځني او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي وو. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وه، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب و. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی و، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، د دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه ښه وو، خو له دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه وو. یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد یې پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، همدغه اقتصادي حالت خرابوالی، دوی دغه پوهان دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب د راتلو یو لامل و، چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونه توانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه مېرمنه هر دې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. دا هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو، خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دې ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب، د دغه انقلاب اغیز نه یوازې په فرانسه کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه عمله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې لوی د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه او نیکی هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خو متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرح لاس توایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تل وخت کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د وخت رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کوم هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو؟ د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړ او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې و، هغه ته دیش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتنوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړ او د قاهرې شهریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغون پوهانو او ختیځ پوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد خپلواکي لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته دی مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیې ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاتورک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیې څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستۍ د ټینګېدو لامل ګرځي دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډیری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریا او د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوي ډیر بریاوي لسته راوړي چې دغه د بریاو د جملې څخه یو دا دي چې د هیوادونو سره د نور هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه واده دي ترڅنګ د نوي وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټکنالوژي څخه سم استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولای شو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د سفرتونو په حق لبندې او په هیدلو د چې کوم ځای ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي ورسره دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکړي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې استونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ش شهرت درلودي د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدل کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کس سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1998 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هم هغه وخت د مخاورو کسانو د خپلول سیاست خپل کړ. یعنی د هڅه کوله یا د سیاست کاروي چې ډیر مخاور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی یا هغه خپل کی چې د دغه مخاورو خلکو د خپلول څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځول وړلو چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځي یو چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې پسې مېزو ځواکونه باندې وشته و چې به محمد نادر خان د هیواد اداري چاري هم د خپل اوړونو تر منځ وویشل او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت او هغه څلور کاله وه د هیواد امنیتي حالت مخ په ش کې دو او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و او اصلاحات هم دوام پیدا کړي خلړی په پڅ توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل شو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. رضو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و. دا چې د پاچاهي څړول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلود، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و، چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې تر ازو سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي لامل لپلاو د پام وړ نه و، خو بیا هم سره لدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او د بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې، او په 1920 کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پرلمان ته لار پیدا کړل. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره و. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو، او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ، او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. رضو د محمد ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لار هواره کړه چې د ځان نوماند کې او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو، او د ټولنیز او سیاسي اړخ هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لار هواره سو، او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1953 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو، پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د ده د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو، او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان په مشري رامایستاسو. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حق له معلومات لاسته راوړل. په پای کې مو مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق له وویل، دا چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته و، په څه ډول سره و، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کوم خلکو سره لیدنی وکړي، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې. پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنۍ واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته، چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم وویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې او د صحت جمعې په پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د لوسخه کټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم سفر کې پیلو، چې په دې سفر کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درامسته کې دوه پڅرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو، تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه سره ول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایی پیدا کوو. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په حق له پوهیږو، تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند مو جو تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په حق لده، د چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حقله ده چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي. په دې حقله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حقله بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي، او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي، او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب دا چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې دا د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه شهرونه هم د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت یعنی کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتلو لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی پاچاهان لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول یعنی پاچاهان سیاسي مشران پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه کروندګر صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځنګړی ارزښت درلود دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو دین تشکیل سو دا هم خپل خاص او ځنګړی ارزښت درلود د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې د همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواع کاذب رول او اهمیت غاړه کې شودل یعنی د ارباب الانواع هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او د هغه معنی چې په همدې ډول سره د راست راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه راځو د بین النهرین تمدن پیژنو د تمدنونو په حق لمو وو په هیدلو چې تمدن خپل چې شي دی ولې رامنځته شوی دی یا تر ولې رامنځته شوی دی او کوم ځنګړنې درلودې راځو د بین النهرین تمدن ته هغه سیمه چې هغه د دوو سندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته شوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلودل د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسنه په نامه یادیږي چې 15000 کال مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو نو د دې سره سم د 15000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کال دغه خلک د بین نهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل دغه دولتونه او مرکزی واکمنۍ نه درلوده د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تورول کې لاندې و 2400 کال مخکې تر د اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومیدي هغه لمنس یو ور او واقع تر لاسه کی چې دغه لړې لمړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګ د بین النهرین لمړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لمړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړې د دوه پیړیو واکمنۍ څخه وروسته یعنی دغه لړې دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمن د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدي دغه واکمنۍ یا دغه لړې د منځه ولاړه. ګوتانیلو بیا یو پیړۍ واکمنۍ وکړه یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سوه دوی تقریبا یو پیړۍ بیا خپل واکمنۍ ته دوام ورکړ او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو ده او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایتکې کېښودی او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع سوې. کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع سوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپل واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې و هغه حمورابي نومیدي چې د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ دي. یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو زیاتوي مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي د دې ترڅنګ د سوداګري او کرهنه ته هم ډیره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډیر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و که د کروندګري برخه وه که د سوداګري برخه وه که د مسافرتونو برخه وه د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخوانۍ نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي د ده د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلیږي او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلیږي چې اشوریان هم یو ډیر جنگی قوم او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سوه چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومیدل د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل شهر ته ولېږدوله او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل شهر ته راوستې او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درې نوز د کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو د په هکله وپوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهیدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم وپوهیدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata